مایته ورسیدو. وړاندې درته د اومې ورځې پروګرام خبرېدو ته چمتو دی، خو اوس شپږ نیمې بجې دي. په مکړې د خبرونو لنډیز ته د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورتر ریچارډ بنټ وایي ژر به له نورو متخصصانو سره په ګډه د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون ارزونه پیل کړي. بنټ چې په دې وروستیو کې د طالبانو لخوا افغانستان ته له سفره منع شوی دی، پرون پر خپله اکس پاڼه په دې اړه یو بیان خپور کړی دی. اروپایي ټولنې له افغانستان سره د خوارزواکۍ د درملنې او ښوونې او روزنې په برخه کې 10 میلیونه یورو مرسته کړې ده. دا خبر یونیسف ورکړی دی. د سوریې ولسمشر بشار الاسد وایي له ترکیې سره د اړیکو د عادي کولو هڅو نتیجه نه ده ورکړې. اسد چې د سوریې په پارلمان کې وینا کوله، پرون ویل چې د دغو دوه هیوادونو د اړیکو د جوړولو لپاره روسیې، ایران او عراق د مرکچیانو په کچه هڅې وکړې، خو کومه پایله ترلاسه نه کړه. اوکراینی چارواکو ویلي چې په دونیتسک کې د یو برتانوي تبه مړی له یوې ویجاړې شوې ودانۍ څخه راایستلی دی. ویل کېږي چې دا برتانوي یو خبریال و. او د ټلګرام شبکې بنسټګر او مشر پاول دروف له دوه ورځو راهیسې په پاریس کې بندي دی. پاول دروف د فرانسوي پولیسو لخوا په دې تور نیول شوی چې د دې شبکې ټلګرام څخه مجرمانه استفاده کیږي او دا یې په وړاندې سګام نه پورته کوي.
وما ورس دا ونی مهمه پیښه تا
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو درنو سرونکو سلامونه. زه سید شنواره مو د ونی د پیښو متفاوت تحلیل ته ځانګړی د ازادي و میورس تر بول. نن خبرېږي چې استرالیا د مریض برېښنا داسې د نړۍ ستره پروژه پلي کوي چې 21 میلیارد یورو لګښت پرې راځي او 3 میلیونه کورونو ته برېښنا تولیدوي. د هند سرو زرو د یو لوی کان نه مهم خبروم چې ویل کېږي پخوا دلته د سرو زرو خار ودانو او یوازې یوه پیړۍ کې 3800 ټنه سره زر استخراج شوي دي. د طالبان لخوا د موسیقۍ د 1000 آلاتو د سوځولو د امر بالمعروف د نوي قانون توشیح او پرې د خلکو غبرګونونو ته هم تمکیږو، خو تر هر څه لومړی د ونۍ د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی. د طالبانو او پاکستاني چارواکو د لفظي ناندریو دوام. د پاکستان ځنګړی استازي وايي افغانستان نه به یو لسم سپتمبر په څیر بل ترهګریزه پیښه تنظیم شي. طالبانو یې جواب کې ویلي خلی سره احتیاط کوه. خلک اریان دي چې د طالبانو او پاکستان ناندری اخر څه موضوع ده.
د ټول کوشکوي چې دا ستبلیغات او پروپاګند وکړي چې افغانان او د افغانستان خلک په انزوا کې پاتې شي.
دوی فکر کوي چې د طالبانو اړیکې د سیمې له هیوادونو سره، د نړۍ سره، او یا هم له هغو زبرځواکو هیوادونو سره په استخباراتي او پراتفي ډول په پراخېدو کې دي، او دا مسأله د پاکستان لپاره تاواني ده.
پر ریچارډ بنټ افغانستان ته د داخلېدو بندیز، طالبانو ویلي د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور چې د افغانستان په اړه منفي تبلیغات کوي نور به کابل ته نه راځي. بنټ وایي خپل کار ته له افغانستان د باندې هم دوام ورکولای شم. خلق وای دا بندیز د بشری حقوقو موضوع لا پیچلی کی.
اکثر راپورونه د دوی د حقیقت نه ډیجیټ لري پاتې شوی دی. په هغه څه باندې تمرکز کوي چې هغه د هیواد په ګټه باندې نه دی او حقیقت اصلا نه لري.
نو زمون لسره دا هم کولای شي چې دغه بندیز د ته اړ کی چې زین د افغانستان واقعیتونه هم وایي، او بل دا بندیزونه فکر کوم کېدای شي چې د افغانستان لپاره په تاوان هم تمام شي.
په افغانستان کې سړه او بهر کې توده د خپلواکۍ ورځ. طالبانو د مانی خپلواکۍ 115 کلیزه رسمي غونډو کې ونمانځله. عام افغانانو بیا د منځلو ډیر ازادي نه لرله، خو له افغانستانه د باندې په دغه جشن مشاعرې، کنسرتونه او ننداري جوړ شوې وې. او په ساختلي کابل کې د کرکټ د مینوالو ولولي شپږیزه کرکټ لیگ سږ کال په امنیت او سختو تدابیرو کې تیر شو. لوی افغان لوبغاړي ټول ورغلي، خو نوي استعدادونه هم ثابت کړل چې لچانه کم نه دي.
خو شپږی دا چې تیر واته پړاوونه نه ښه وي، یعنی د مال نظر دا د لاغه چې و نشول، خو مثبت پوینټونه تر شپږی د کې دا د لوشل دوه دانې یو دا چې ټول نشل ټیم مالکان به برخه واخیستله، او دوم دا چې نوی ځوانان د توپوهانه په برخه کې، یعنی په بیټنګ کې ډیر خو درېدل.
کم ستاران چې ولا انټرنیشنل کرکټ په خخکاری هغه ټول لوبغاړي دلته موجود وو، هغه د خپل ځوانانو سره با خپل ایکسپیرینس د کرکټ شیر کړ، ډریسنګ روم یې شیر کړ، او هغه چې په انټرنیشنل کرکټ کې ستر یاد کړی دي دلته د ځوانانو سره شریک کړ.
پروډکشن کوالټي خبره وا کاغه د میدان کې د خاورو د هغه کوم قسم لګښت چې په دغه لوبغاړي باندې او په دغه چمن باندې هر کال کېږي، بدبختانه تر اوسه پورې دغه لوبغاړي هغه سي معیاري جوړ نه شو، نن درچنه پر هغه سي صورتونه برابر نه شو. هر ورځ تاسو ګوري چې د مینوالو اوازونه پورته کېږي.
د طالبانو حکومت افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي آصف دورانی وروستۍ سرګندونو ته چې د افغانستان وضعیت ته د نړۍ د نه پاملرنې له امله د 2001 کال د سپتمبر د 11مې پیښې په څیر د بلې دغه پیښې احتمال یادونه کړې، خبرګون خودلې او دغه سرګندونې د افغانستان په تړاو د عامه افکارو د ګډوډۍ هڅه ګڼلې ده. آصف دورانی په اسلام آباد کې د پاکستان د پخوانیو سفیرانو یوې غونډې ته ویلي چې افغانستان د محل د خبرونو له سرټکو پرېوتې او د اوکراین او غزې جګړو له امله افغانستان څخه د نړۍ پام اوښتی او افغانستان د نویمې لسیزې له وضعیت سره مخامخ دی. خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان ضیا احمد تکل دغو څرګندونو ته په غبرګون ویلي ښاغلي دورانی چې د کومو ستونزو او خطرونو نسبت افغانستان ته کړی، په حقیقت کې د دې هر څه احتمال له پاکستان څخه لیدل کېږي. د تکل په وینا دورانه باید پوه شي چې دا د ډیپلوماټانو دنده ده چې پرې نږدي پارونکي رسنیزې تبصیرې د هیوادونو اړیکې زیانمنې کړي.
وانی پیش هم د افغانستان څخه نه اوسېږي، په هغه کې یو افغان لاس نه درلودي او نه د افغانانو لخوا سوې ده. په هغه کې اکثره د عربي هیوادونه د پاکستان د هیواد ځینې کسان په دې کې دخیل وه، او اوس هم د ډېر تروریستي ګروپونه د پاکستان په سرحد کې چې د افغانستان د پولې خواته دي قرار لري. زما په نظر سره چې دغه یو تبلیغاتي او کمپیني شکل دی او بل واقعیت نه لري.
که څه هم طالبان له پاکستان خلاصون نه لري او جدا کېدل ډېر ستونزمنه خبره ده، خو هغه ډار یا هغه ویره چې پاکستان لري چې هغه د ځینو سیاستوالو په ژبه بیانې، هغه دا ده چې دوی فکر کوي چې د طالبانو اړیکې د سیمې له هیوادونو سره د نړۍ سره او یا هم له هغو زبرځواکو هیوادونو سره په استخباراتي او پراتفي ډول په پراخېدو کې دي، او دا مسئله د پاکستان لپاره تاواني ده. نو پس یو د فشار آله باید موجود وي چې هغه پاکستان وړاندې کړي. که د ټي ټي پي مسله ده، که د طالب مسله ده، دا ټولې هغه پروژې دي چې د پاکستاني پاوز لخوا ایجاد شوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پخوانی صدر اعظم انور الحق کاکړ بیا ویلي له طالبانو سره که د ټي ټي پي موضوع حل شي نو له دغې ډلې سره د پاکستان اړیکې به دومره خوږې شي چې په تاریخ کې به له افغانستان سره دا ډول خوږې اړیکې نه وي. هغه ویلي له پاکستانه د افغان کډوالو د شړلو پرېکړې هم طالبانو سره په موافقه کړې وه.
زه فکر کوم چې باید دواړه حکومتونه دې ته پام وساتي چې اړیکې د لاره نورې خراب نه شي، جګړې ته زمینه مساعده نه شي. دا د دواړو هیوادونو په ګټه ده. اسلامي امارت هم لازم او ضروري ده چې په ځینو کارونو کې نرمي راولي د پاکستان په مقابل کې، تر څو چې یو د حالات نور هم خراب نه شي او پاکستان هم باید ډېر توجه وکړي.
انوار الحق کاکړ چې د ډیورنډ فرضي کرښه د کومو کړکیچونو یادونه کړې، همدارنګه د کډوالو مسلې یادونه کړې دي، کې شک نشته چې دا د پاکستاني پاوز یو ځانګړي پالیسي وه او د طالبانو په خوخه تطبیق شوه. بیا اوس چې څه تطبیقیږي، یا د ډیورنډ په فرضي کرښه کوم کړکی چې څه ډول هغوی مدیریت کوي او یا هم له کډوالو سره څه ډول برخورد کوي، دا ټول هغه مسایل دي چې پر اختیام له طالبانو سره شریک شوي دي، او طالبان نشي کولی چې د دغه ډول پالیسیو په وړاندې ودرېږي او یا هم یو جدي غبرګون ښکاري.
او افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور چې ریچارډ بنټ پر د کابل ته د تګ د بندیز له لګېدو وروسته وایي د طالبانو له بندیز سربېره به هم د افغانستان د بشري وضعیت، بشري سرغړونو او د خلکو د حقونو خوندیتوب لپاره خپلو مستند سازیو ته دوام ورکړي. ریچارډ بنټ ویلي په کال کې یو ځل افغانستان ته ځي او له تېر یو کال راهیسې افغانستان ته تللی هم نه دی، اما هیله لري چې بیا به هم د کار لپاره کابل ته ولاړ شي. هغه ویلي طالبانو رسمن افغانستان ته د په ورتګ بندیز نه دی لګولی، یوازې د له همکارانو سره یې دا خبره یاده کړې ده. خو تیرونۍ د طالبانو ویان ذبی الله مجاهد کابل کې وی خصوصي رسنۍ ته ویلي دوی د ښاغلي بنټ په اړه دا پرېکړه ځکه کړې ده چې په خبره یې هغه د افغانستان پر ضد تبلیغات کول، کوچني موضوعات سترول او پروپاګند ترې جوړول. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د دفتر ویان سټیفن ډوجاریک په دې اړه بیا وایي ښاغلی بنټ د نړیوالو بشري حقونو په ټینګښت کې مهم رول لري او ملګري ملتونه له هغه سره پوره همکار دي. بلخوا د طالبانو د حکومت له لوري افغانستان ته د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورچی ریچارډ بینټ په ورتګ بندیز افغانستان کې دننه د یو شمیر افغانو ښځو نجونو او همدارنګه د بشري حقونو د ځینو سازمانونو اندېښنې پارولي. دوی وایي د طالبانو په دې اقدام سره به تر نړیوالو د افغانانو د بشري حقونو د خوندیتوب په اړه غږ رسول نور هم ستونزمن شي او په خبره یې بالاخره به افغان ښځې او افغان ولس خپلو حقونو ته د رسیدنې برخه کې څنډې ته شي.
د ملګرو ملتونو شتون په افغانستان کې ډېر زیات مهم دی، خصوصا په دې وخت کې چې موږ ډېر زیات شدیدن کومکونو ته اړتیا لرو. خو د دې څنګ سره ملګري ملتونه باید خپل بې طرفي اثبات کړي او د حقیقتونو په سر باندې دوی باید راپورونه خپاره کړي.
دا دوه اړخ لري، یو دا چې واقعا هم هغه څه چې واقعیتونه دي د افغانستان او بیا په خاص توګه د درېیم نړۍ هیوادونو کې بشري حقوق چې نقصیږي دوی په سرګند ډول نه راڅرګندوي. هغه څه چې د ابر قدرتونو ګټې دي تر ډېره بریده پورې هغه په هغه باندې فوکس کوي. دا سمه ده، ځینې بشري حقوق چې هغه د ښځو حقوق دي په هغه د ماکس وړ دي چې هغه پرې بحث وشي، ولې ځینې مسایل نور دي. مثلا د مثال په توګه په فلسطین کې تاسو ګورئ نسل وژنه روانه ده او په هر هیواد کې حتی لاریونونه ترسره کېږي. په اروپایي ټولنه کې، په امریکا کې لاریونونه ترسره شول خو هیڅوک هم غوږ نه ګروي. د دې لپاره چې د درېیم نړۍ هیوادونه هغه قدرت هغه ځواک نه لري، په خاص توګه افغانستان، نو زما له نظره دا هم کولای شي چې دغه بندیز دې ته اړ کړي چې ځینې د افغانستان واقعیتونه هم وایي. او بل دا بندیزونه زه فکر کوم کېدای شي چې د افغانستان لپاره په تاوان هم تمام شي.
بینټ د 2022 کال د مې په لومړۍ نیټه د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورتر په توګه وټاکل شو. هغه د خپل ماموریت له پیل راهیسې څو ځله افغانستان ته سفرونه کړي او هر ځل یې د طالبانو حکومت د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو په نقض باندې تورن کړی دی. بلخوا د پی ټی ایم د مشر منظور پښتین په مشرۍ د معترضو پښتنو لوی پلاوی د اکتوبر د 11مې لوی ملي جرګې ته د بلنې لپاره په پاکستان کې د بیلابیلو سیاسي او مذهبي ګوندونو له مشرانو سره لیدل کتل پیل کړي دي. د پی ټی ایم رسنیزې څانګې ازادۍ راډیو ته ویلي د جرګې نماینده پلاوی تر دې دمه په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف په مشر ګوهر علي خان سربیره د هغه ګوند له نور مخکښانو، د جمعیت علما اسلام له مشر مولانا فضل الرحمن، د عوامي نېشنل ګوند له عمومي منشي میا افتخار حسین او د پښتونخوا ملي ګوند د بلوچستان له ایالتي مشر عبدالقهار ودان سره لیدل. یو د اکتوبر د 11مې قومي جرګې عدالت کې د ګډون بلنه ورکړې ده.
مشر منظور پښتین هم په پښتونخوا کې کلی په کلی، بانډه په بانډه، د هر مخور مشر کلی سپینګيري، د قومونو مشرانو سره په مختلفو ساحو کې، په مختلفو ولسوالیو کې، په ډیسټریکټونو کې، په ځلو کې ګوري او هغوی د جرګې ملاتړ ته رابلي. نو داسې اټکل کېږي چې جرګې کې به 50-60,000 کسانو پورې برخه اخلي او دوی به د پښتنو راتلونکي پخپل لاس جوړوي. دا چې یو لسم د اکتوبر پورې به هر میشتي څه کولای شي هغه لنډ معلومات به د هغې په باره کې درکړم. موږ په 23 یعنی سبا په جرمني کې په کولن کې یو پروګرام لرو چې په هغې د لارې نه موږ ټول مخاور مشران د جرګې ملاتړ ته رابولو. بیا وروسته د هغې نه په سویډن کې دی، همدارنګه د هالین ملګرو او بلجیم کې هم ځینې پروګرامونه په لاره اچول شوي دي چې ټول پښتانه ځوانان مشران کشران ټولو سره به خبرې کیږي او هغوی به د جرګې ملاتړ ته رابلل کیږي. ستاسو نه ډېره مننه چې ماته مو وخت راکړه.
په پاکستان کې تر دې وړاندې هم د پښتنو وړې او لویې جرګې شوې دي چې په دا وروستیو کې یوه تر ټولو لویه جرګه چې 4000 پښتنو استازو پکې ګډون کړی او د 2023 کال د مارچ میاشتې له 11مې تر 14مې پورې وه. دغې 4 ورځنۍ جرګې په 15 مادهیز پریکړه لیک کې په پاکستان کې د پښتنو لپاره د یو متحد ایالت د جوړېدو غوښتنه شوې وه. خو دا ځل د پښتنو ګڼ فعالان د یو بیل ریاست او هیواد د اعلان تر څنګ د ازادۍ غوښتنه زیاته تکراروي. اما پی ټی ایم لا نه دي ویلي چې د جرګې لپاره به کومې مادې د پریکړې په موخه وړاندې شي. او کسان تیره ونې طالبانو د غازی امان الله خان لخوا د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د اخیستلو 115مه کلیزه د غونډو په ترڅ کې ونمانځله او په دې ورځې عمومي رخصتي هم اعلان کړه. خو هیواد کې عامو خلکو ته د دغې ورځې په ویاړ د ملي بیرغ د پورته کولو یا نمانځنو اجازه نه ده ورکول شوې. د دې ورځې په مناسبت یوازې ننګرهار کې ملي بیرغ د ماشومانو لخوا پورته شوی او په کابل کې بیا د طالبانو له بیرغ سره د ملي بیرغ پورته کوونکو څخه بیرغ اخیستل شوی او راکوز کړی شوی دی. له افغانستان د باندې بیا افغانانو د خپلواکۍ د 115 کلیزې مراسم په مشاعرو او کنسرتونو او د ملي بیرغ په جلوسونو نمانځلې دي. په دې لړ کې د امریکا کالیفورنیا، د فرانسې پاریس، د برېټانیا لندن، د اتریش ویانا، د جرمني کولن او مونشن او د استرالیا په شمول کاناډا کې لوی جشنونه نیول شوي. تر ټولو سترې غونډې په امریکا او فرانسه کې شوې دي چې تنظیمونکي وایي د ملي ارزښتونو په اړه خارج کې له نویو نسلونو سره د پوهاوي د زیاتولو په موخه دا پروګرامونه تل نیسي. د ترتیبونکو په وینا فرانسه کې د استقلال جشن تر ډیره علمي ویناو او مشاعرې ته ځانګړی و، خو د امریکا کالیفورنیا کې بیا د لسګونو زره افغانانو مخې ته میرمن نغمې، کرن خان او آریان خان ملي ترانې او سندرې ویلي.
افغاني کلتوري ټولنې د افغانستان د استقلال 115 کلیزه ډیره شاندار ول مانځله. دلته غټ واړه ځوانان ټول راغلي وو. من ځوانانو ته احساس ورکو چې من افغانان یو، د افغانستان بیرغ دی، د افغانستان اتلان هم ورته وخوده، د احمد شاه ابدالي عکسونه، د میرویس نیکه عکسونه، د غازی شامان الله خان مرحوم رحمت الله علیه عکسونه، او داسې د شهید داود خان او د نور هغه اسیری چې په افغانستان په تیر د ګیلمن قربانیانو ذکر هم مونږ وکړلو. خپل ځوانانو ته د افغانستان تاریخ خوښولو، او ځوانان ډیر زیات خوشاله. ځوانانو خپل ویلې چې مونږ داسې تاریخي غونډه کړې نه ولیدلې، د افغانستان بیرغ، د افغانستان خوراکونه داسې وو لکه نن چې دوی په افغانستان کې واغ ځوانان چې د افغانستان راغلي، هغوی هم دا ویلې چې یاره مونږ ته افغانستان را یاد کړو په سترګو کې به وښکې وي. تاسو ته بهتره معلومه
ده چې دغه سي غونډې او دغه سي کلتوري ورځ لمانځل یو خو د افغانانو د یووالي او اتفاق نښانه ده، او بلخوا موږ په دغه سي غونډو باندې کولای شو چې خپلې هغه کلتوري ورځې، هغه فرهنګي ورځې خپل راتلونکي نسل ته انتقال کړو، ترسو موږ وکولای شو د خپل تاریخ او د خپل ویاړلې ورځې تازه وساتو.
په ټولنیزو رسنیو افغان فعالانو بیا ټینګار کړی دی چې امانی خپلواکي په رښتینې معنا خپلواکي به چې په افغانستان کې د مدني قوانینو، بشري حقونو، اقتصادي پرمختګونو د رامنځته کېدو ترڅنګ د نورو محکومو ملتونو لپاره له انګریزي ښکېلاک نه د خپلواکۍ د اخیستلو پیلامه وګرځېده. بلخوا د طالبانو لوړپوړو چارواکو په دفاع وزارت کې جوړ شوي مراسمو ته ویناو کې ویلي، اوس مهال بشپړه ازادي راغلې او پخواني حکومتونو د امانی خپلواکۍ کلیزه داسې حال کې نمانځله چې امر یې هم له نور اخیسته. او په جرمني کې مشت افغانانو لپاره بیا د احتیاط په پار خبر داده چې جرمن چارواکي وایي دا افغانانو د کډوالۍ دوسیې او پناه غوښتنې د لغوه کېدو له خطر سره مخ کېدای شي چې د رخصتیو لپاره افغانستان ته تللې وي. د جرمني د پارلمان ځینې غړي او د کډوالو کمشنر وایي روستیو کې ګڼ افغانان چې د طالبانو لخوا ورته د خطر په نوم دوی سره پناه اخیستي افغانستان ته آزادانه سفرونه کوي. له آر ټی ایل جرمني ټلویزیون سره په خبرو کې د کریسچن ډیموکراتیک او محافظه کار ګوند د پارلماني ائتلاف مرستیال تورستن فرای ویلي د حیرانۍ ځای دی چې حکومت له دې مسلې سره هیڅ چلند نه کوي. د کټوالو په چارو کې د جرمني د حکومت ځانګړي استازي یواخیم سټامپ بیا ویلي هیواد نړۍ په مخ باندې خلاص دی، خو د ده په خبره احمق هم نه دی. هغه زیاته کړې چارواکي باید دا یقیني کړي هغه کسان چې د پناه غوښتنې کړي وي او خپلو اصلي هیوادونو ته د رخصتۍ لپاره تللي سمدستي د پناه غوښتنې حیثیت یې لغوه او جرمني کې د اوسېدو اجازه ترې واخیستل شي.
دغه موضوع تر اوسه پورې په جرمني کې کره سوې نه ده، یعنی دقیقه نه ده. د جرمني حکومت یې په اړه شواهد او کرم هغه نه لري ثبوتونه، ولی دوی وایي چې موږ په دې اړه څېړنې کوو. که چیرې دغسې یوه مسله په رښتیا ثابته شي، نو د هغو افغانانو چې د ایران یا پاکستان له طریقه د جرمني له حکومت څخه په پټه افغانستان ته تلل دي، د هغوی کیسونه به له خطر سره مخ شي.
په دې اړه ممکن ځینې محدودیتونه اوس رامنځته شي، ځکه تر اوسه پورې په ایران کې یا افغانستان ته کله چې خلک ځي په پاسپورتونو کې ټاپنه ورته لګول کیږي. اوس سیاستوال وایي چې باید داس قانون را منځته شي تر څو د ټاپې لګول په هغه کې جبري وي، یا کله چې څوک په نور هیوادونو ته سفر کوي یا ټیکټ اخلي باید او لاغي خورزي باید په پاسپورت کې ټاپه ولري. نو له همدې کبله د افغانستان ته د کسانو د لګلو د ریپورت په اړه هم بحثونه شوي دي. خدا معلومه نه ده چې دا بحثونه به نتیجې ته ورسیږي که نه، ځکه په افغانستان کې تر اوسه پورې قانوني حکومت نشته او جرمنان او په ټوله کې اروپایي ټولنه د افغان حکومت هغه چارواکو سره چې هوسلته واکمن دي اړیکې نه لري، او ښایي هلته ریپورت په اسانۍ پیل نشي.
پا
په المان کې د افغانانو موقف او د هغوی د اقامې څرنګوالی فرق کوي. یو شمیر هغه افغانان دي چې المانی پاسپورت لري، هغوی هر وخت کولی سي چې افغانستان ته سفر وکړي. یو شمیر هغه افغانان دي چې هغوی د مسلکي کارګرو په توګه راغلي دي، هغوی دلته ډاکټران دي، انجینران دي یا په بله ساحه کې کار کوي، او پر هغه اساس دوی ته ویزا ورکول سوې ده، هغوی هم کولی سي چې افغانستان ته سفر وکړي. خو هغه افغانان چې د مهاجرو په حیث، د پناه غوښتونکو په حیث المان ته راغلي دي او د پناه غوښتنې وروسته و دوی ته له څو ډوله قبولیو څخه یوه قبولي ورکول سوې ده، هغه پر دې اساس ورکول سوې ده چې ګواکې د دوی په هیواد کې د دوی ژوند د ګواښ سره مخ دی.
او په افغانستان کې لوڅو کلن ځنډ وروسته د شپږیز د کرکټ لیګ ترسره کېدو او په دې لیګ کې د ټولو مشهور افغان لوبغاړو ګډون یو وار بیا د افغان کرکټ د لا غوړېدو په اړه هیلې زیاتې کړي. شپږیز نهم پړاو لیګ چې د اګست په 12مه پیل شو، په سپانسر کې د تخنیکي ستونزو له امله د لویو افغان لوبغاړو ګډون ستونزو سره مخ و. خو د شنونکو په باور دغه لیګ ته له بهرنیو لیګونو نه د محمد نبی، راشد خان، نبین الحق، رحمان الله ګربز، فضل فاروقي او عظمت عمرزي ورستنېدو نویو لوبغاړو ته په خپل راتلونکي لا زیات ډاډ او هیله مندي ورکړې ده. سکال شپږیزه لیګ کې حسن ساخیل، درویش رسولي، علامه محمد غزنفر، محمد اکرم، زبید اکبری صدیق قتل، وفی الله ترخیل او عبدالمالک هغه نوی او ځوان لوبغاړي چې تر نورو زیات وځلیدل او حتی بیټنګ او بالینګ کې په مشرانو لوبغاړو هم رحم ونکړ. له پخوانیو او هیرو شوو لوبغاړو نبی شهزاد محمدی، حمزه هوتک او شرف الدین اشرف هم هغه کسانو چې ور بیا یې د ځان د ثابتولو هڅې وکړې. د ملي لوبډلې د برحال لوبغاړو ابراهیم زدران، رحمان الله ګربز، فضل فاروقي، نوین الحق، راشد خان او نبی ساخیل خیسته لوب هم مینوال خوشاله کړل او پر کابل لوبغالي د کرکټ د علاقمندانو سیلاب ور برابر کړو. خو د لوبغاړو ټوکو ټکالو هم د سیالۍ خوند څو چنده کړو.
اورال کومنګ او تاسو د شپږیزې ایونت تراسو د کراود برخه هم پکې دی هره دوه د ځکه چې کراود دا پیره پورا ډیر کافی ډیر زیات کراود راته ټول خپل غاړي نږدې نه تشویقول. نو په دغه سی او حالات کې د شپږیزې کول د ما په نظر باندې دغه د الکانو لپاره د انټرنیشنل کرکټ او ډومېسټک کرکټ ترمنځ کم گیپ دغه گیپ کمولو لپاره د دغه سی ایونت کول د ما په نظر باندې ښه خبره ده. نو د شپږیزې پوزېټیو د ما په نظر هم دغه او چې تاسو په بل خصوص د راشد دلته راته گو دی راشد خپل عدل ته پارټیسیپیټ او برخه اخیستل ځکه چې راشد چې دغه دی ٹی 20 کرکټ کپتان دی، دی ٹی 20 ټیم کپتان ده. نو هغه به دغه لوبغاړي نزین او ګوري او د ینګل پکانو لپاره د ځوانانو لپاره هغه لکان چې د دوی ارمان او چې وګوري ورسره بیا غوي سره په یو ځای په میدان کې لوبه کول دا دوی بوست کوي، دوی ته کانفیډنس ورکوي ترڅو دوی وکولای شي چې دغه خپل ډومېسټک کرکټ دغه کېدی دغه دینه شروع کړي او په انټرنیشنل کرکټ باندې ختم کړي.
بلخوا د کرکټ یو شمېر شنونکو په شپږیزه لیګ کې د سپانسرانو بیروبار او ناسم تنظیم د لوبو د کیفیت او خبریالانو ته تر میدان د کم لاسرسي له امله یو لړ نیوکې هم کړي دي.
دا د شپږیزه چې نه هم پړاوې وو باید خطر سره شوی وای، ځکه موږ کرکټ بورډ سره او د موږ د کرکټ بورډ هغه د شپږیزه کومه کمیټه ده هغوی سره د ټولو شپږیزو د تیرو تجربه ورسره وه او پرانچایز کرکټ دنیا کې چې ده او د افغانستان د کرکټ دا سټېټس هم سبا چې ده د افغانستان کرکټ کې بهتري راوستل پکار دي. بهتري راوستل په دې کې اداره راولي. یو بدبختي خوشبختي ده کې دا وشول چې هغه پرانچایز کوم مالکان چې مخکې دوی دا د اونرشپ ورکړ شوی دا دلته واخه چې هغه مده کرکټ بورډ پیږي چې کومه موضوع وا خوشبختي ده چې تیر راتو پړاو نه ښه شوی وای، یعنی د مال نظر دا د لاغه چې ونه شول اخو مثبت پوینټونه سره شپږیزه کې دا دل وشول دوه دانی یو دا چې ټول نشل ټیم مالکان پکې برخه واخیستله او دوم دا چې نوی ځوانان د توپوهنه په برخه کې یعنی په بیټنګ کې ډیر خو درېدل.
ګوري افغان کرکټ بورډ هر کال للس خبره د کلونی کرکټ په کچه باندې ټورنمنټونه ترسره کوي، خو هغه معیار هغه کوالټي چې دغه ټورنمنټونه لپاره پکار ده بدبختانه پخې کې ډیر مشکلات دي. کاغه د وکټو برابرول وی، کاغه د لوبغاړو انتخاب وی، او کاغه د کمپټیټیو کرکټ خبره ده چې څنګه مونږه سیالي وکړو. هغه کمبوت لیدل کېږي چې مونږ د مغه وجنه کلونه کېږي چې په ملي لوبډلو کې چې کوم مشکلات درو، کاغه د فاست بالر وی، کاغه د یو خف فینیشر وی، کاغه د یو خو اوپنر وی چې بلا بلا فرمټونه لمنګ ورکو، نو هغه کمبوت پکې لیدل کېږي. او په خپل کپتانان هم ډیر باور نشي کولای په خپل ډومېسټک کرکټ باندې. دا غسري چې کرکټ بورډ باید توجه وکړي.
ټولنیزو رسنیو بیا د طالبانو امر بالمعروف وزارت لخوا د موسیقۍ د 20,000 آلاتو سوځولو، کندهار کې د لډو یا چکی لوبې د بندولو، د امر بالمعروف د نوي قانون توشیه او د مکتبونو پر پوښتنه د مولوي کبیر خندا بحثونه جوړ کړي. د طالبانو د امر بالمعروف وزارت چارواکو تیرونی د خپل یو کلن لاسته راوړنو د راپور شریکولو پر مهال ویلي، دوی تیر یو کال کې 23,328 د موسیقي مختلف آلې سوځولي، 10,000 فلمونه له منځه وړي او د موسیقي غږونکي هم په سزا رسولي. دغه راز طالبانو د یو فرمان له مخې په کندهار کې د لډو لوبې د بندیز او حرموالي اعلان کړی دی او له خلکو راټولې کړي لډوګانې هم سوځولي. ټولنیزو رسنیو کې بیا فعالان ویلي له طالبانو د حکومتولۍ اولیتونه پاتې دي او یوازې په یوه او بله بهانه تر خپلې دایرې لاندې پاتې افغانانو ځورولو ته یې کار ویلی. د طالبانو د پرېکړو نقدونکي مفتي عبدالولي بیا ویلي، د لډو لوبه حرامه نه ده او قماربازي بله لوبه ده چې له لډو سره کاملا فرق لري. بلخوا طالبانو تازه په 15 مادو او 4 فصلونو کې د امر بالمعروف نوی قانون هم توشیح کړی چې یو لړ سخت اقدامات هم پکې پام کې نیول شوي. خو طالبان ویلي دا قانون به د دوی د امر بالمعروف محتسبین له خپل سره کړنو راوګرځي، اما عامو خلکو بیا ویلي له خپل سره کړنو د طالبانو راګرځول ناممکن دي. مګر د طالبانو د رئیس الوزرا د سیاسي مرستیال هغې خندا همتون بحثونه راپارولي وو چې یوه ټلویزیوني مناظره کې د نجونو د تعلیم د جواز په اړه کړې وه. د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال چې د خپلې پاکستاني لهجې او څرګندونو له امله تل له نیوکو سره مخ وي، دا ځلې یوه مناظره کې د نجونو د تعلیم په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې خندا کړې چې خلکو دا کار له کبره ډک بللی دی. او په ټولنیزو رسنیو بیا د کوزي پښتونخوا یوه سیمه کې د 14 اګست په مناسبت د پاکستاني پوځ لخوا له چرګانو سره د انسانانو د مقابلې د ویډیو خپرېدو هم بحثونه جوړ کړي. په خبره شوی ویډیو کې لیدل کېږي چې پاکستانی پوځیانو ځایي خلک راټول کړي او د چرګانو د نیولو لپاره سره په مقابله اچي. او سم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې، که څه هم دا مهال د لمریز برېښنا تر ټولو ستر پلانټ په چین کې دی، خو آسترالیا غواړي د ټولې نړۍ په کچه د لمریز برېښنا د تولید لویه پروژه پلي کړي. دا پروژه به د استرالیا په شمالي ښار کیمبرا کې پلی شي چې 20 میلیارد یورو لګښت پرې راځي او 3 میلیونه کورونو ته به برېښنا ورکړي. د لمریزې برېښنا دا پلان به 4 ګیګاواټه برېښنا تولیدوي چې نیمه به یې سنګاپور ته د لاینونو غځولو په واسطه ورکول شي. د استرالیا د انرژۍ وزیر میرمن پلیبرس وایي دا پروژه به استرالیا د نړۍ په کچه د زرغونې انرژۍ په ستر تولیدونکي هیواد بدل کړي. په 2000 هکتار ځمکه د دې پروژې بیټرۍ به چې له ښیښو سره وصلېږي حتی د 40 ګیګاواټه برېښنا د ذخیره کولو وړتیا ولري چې تر 2030 کال پورې به بشپړه، او د پروژې په مالي تمویل کې به آسترالیایي میلیاردر مایک کانن بروکس هم مرسته وکړي. او په افغانستان کې به مو هغه زرشړونکي ډلې ډېرې لیدلې وي چې د سرو زرو د یوې تولې د پیدا کولو په لټه د پنجشیر او کونړ د سیند په غاړو ورځې ورځې تېرې. خو راشي دا ځل مو د هند د سرو زرو له هغه کان نه خبر کوم چې تر اوسه ترې 800 ټنه سره زر ایستل شوي دي. د هند په بنګلور او کرناټکا کې د کولار د سرو زرو کان نه په 1880 کال کې استخراج پیل او په 2001 کال کې استخراج منع شو. د طلا د دغه کان ساحه کابو 1.5 کیلومتر غځېدلې او تر ځمکې لاندې 3 کیلومتره ژورو کې سره زر پټ وو. تر دې چې افسانو کې راځي دا کان یو وخت د سرو زرو خارو، خو تاریخي روایتونو کې دا هم راځي چې دا کان یو وخت د پاکستان تر ولکې لاندې د سند آریایانو او بیا وروسته د ګنګا، چولا، هویسا، ویجنگر، بیجاپور او د میسور د ټیپو سلطان تر ولکې لاندې وو او معلومه نه ده چې په خوا ترې څومره سره زر استخراج شوي دي. د دویمې نړیوالې جګړې پر مهال د سرو زرو په دغه کان باندې 2,500 مزدورانو کار کاوه، او په 2001 کال کې چې د دې کان استخراج منع شو 3,800 مزدورانو پکې کار کاوه. د احصایو له مخې په یوه پیړۍ کې له دې کان څخه 800 ټنه سره زر استخراج شوي چې ډېرې انګریزانو له ځان سره وړي دي. او په همدې سره د نن اومه ورځ هم رانغاړم. هر اونۍ له خپل سید شینواري سره د ازادۍ له څپو او پاڼو خپل اومه ورځ د پیښو د متفاوت تحلیل لپاره مه هېروئ.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سین څخه نیولې تر 12 پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول شي دي. بیا
ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حالا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نه وړي وای مونږ مشکل لرو نارینه والی زمونږ ښځه معاینه کوي اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.